امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د سولې د خبرو په اړه خوشبیني ښودلې. دا ویل دي چې د سولې د تړون په اړه د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ هیڅ دلیل نشته. د پاکستان د کراچۍ له زندان څخه تر ازادېدو او په قطر کې د طالبانو د مشر مرکچي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا د ښاغلي برادر لومړی څرګندونې دي. طالبانو د هغه د خبرو اته دی کې یو ویډیو په انټرنیټ خپره کړې ده. مولا برادر وایي د سولې مذاکرات ډیره هیله بخښونکي دي او د مذاکراتو په تازه دور کې ډیر پرمختګونه سوي دي او په راتلونکي کې د سولې لپاره لار هواره کړې ده. د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم دور شپاړس ورځې و. دواړو خواوو په دغه خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره په څلورو مسایلو یې خبرې کوي. د تراګرۍ د مخنیوي لپاره ډاډ ترلاسه کول، د ځواکونو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اړخیزه اوربند. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ لپاره نوی امنیه قومندان معرفي او هغه خپل کار پیل کړی دی. تر لنډو وسلوالو نښتو وروسته د بلخ د امنیه نوی قومندان د پنجشنبه په ماښام په خپل کار پیل وکړ. د امنیه پخوانی قومندان اکرام سامی او پخوانی والی عطا محمد نور د نوي قومندان له ټاکلو سره کلک مخالفت کړی و. نوی امنیه قومندان د خپل کار د پیل پر مهال وویل چې د خلکو د امنیت د شکولو لپاره راغلی دی او خبرداری ورکړ چې هر څوک چې له نظام او مرکزی حکومت سره مخالفت کوي مخې به ونیسي. ازادي ریډیو لیکي چې په بلخ کې د پنجشنبه ورځې د پیښو د ټپیانو شمیر 13 تنو ته رسیدلی دی. د بلخ د ابو علي سینا روغتون سر طبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي ریډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اته پولیس هم دي. د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې خبرې د امریکا د چارواکو لخوا رسنیو سره شریکېږي، خو ځکه چې داسې ویل کېږي چې دا د پلسیزو کې تر ټولو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې سوله راسي. خو د مهمو افغان چارواکو لخوا د تبصرو لړۍ دا څرګندوي چې د دغو خبرو د واشنگتن او کابل ترمنځ درز لا پسې پراخ کړی دی. تر ټولو زیاته په ګوته سوی انتقاد د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب چې واشنگتن ته راغلی دی او د چهارشنبه په ورځ په مختلفو ملاقاتونو کې د امریکا په پالیسۍ انتقادونه وکړل او ویل چې دا نور څه نه دي بلکې په ویاړ ماتې خوړل دي. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ملي امنیت مشاور حمدالله محب په واشنگتن کې خبرانو ته ویلي دي که د سولې تګلاره داسې وي نو بیا موږ نه پوهیږو چې د جنگ تګلاره بیا څنګه وي، او زیاته کړي چې د سولې دغه پروسه افغانان منځوي او لیرې کوي. حمدالله مهم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې بیا پخلاینې دپاره خاص استازي په زلمي خلیلزاد هم سخت انتقادونه کړي دي او په هغه تور لګول دی چې خلیلزاد د سولې رښتینې ضرورت پرتله خپل شخصي اهداف ترجیح ورکوي. په پاکستان کې د اسلام آباد یوې محکمې د بشري حقوقو فعالیا او د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملاتړي ګلالی اسماعیل نوم له هیواد د منمول خروج کسانو له لیست یا اکزیټ کنټرول لیست ته ایستلو امر کړی دی. محکمې دا پریکړه د فروری په 19 محفوظه کړې وه او د مارچ پر 14 واورونه چې پکښې د کورنیو چارو وزارت ته ویل سوي دي چې ګلالی اسماعیل ته د پاسپورټ ورکړي ځکه چې نوم یې په ای سي ایل کې اچول ناقانونه کار دی. ګلالی اسماعیل
عدالت یو 14 پیجز ڈاکومنٹ دے 14 پیجز فیصلہ دا باقی دا لیکل دی چې زه غیر قانوني طریقے سره پی سی ایل باندې اچول شو هم ڈی سی ایل باندې چول لپاره قانونشته غو قانون نه فالو کړی شوی او انټیریئر منیسټری ته حکم ورکړ دی چې فوراً زما پاسپورت ما دا واپس راولې شي او دای هم پکې لیکل دي چې که آی ایس آی غواړي چې زه پی سی ایل باندې یم یا ځوانم دی پی سی ایل باندې راشي نو قانون شته هغه قانون دی فالو کی او قانوني طریقے سره زمانو پی سی ایل باندې واچي خو اوس کفل هل زمانو غیر قانوني طریقے سره پی سی ایل باندې چول شوې ده.
هند چین د هغه اقدام په اړه خوشنۍ شولې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د مسعود اظهر د نوم د تراګرو پولیس کې دا چولو پریکړه زندولې ده. د مسعود اظهر یو د وی تراګری ډلې جیش محمد مشری کوي او پاکستان کې اوسېږي. د هند په کشمیر کې د وی خونړۍ حمله ورسته هند کوشش کاوه چې ملګرو ملتونو د غنوم د تراګرو پر لیست تور لیست کې شامل نکړي خو چین وایي چې هغوی نور وخت هم ضرورت لري. د هند بارونو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې هغوی به د دغه تراګرو د عدالت د سره د مخامخ کېدو لپاره خپل یاسي جاری وساتي چې د هند د ولس ژوند ته خطر پیښ کړی وي. د چین د بارونو چارو وزارت ویان وستا وایي چې هغوی د جیش محمد مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو د تراګرو په لیست کې شاملېدو په اړه د هند سره په تماس کې دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مد امریکا جاغ اشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د بشري حقونو څخه سرغړونې او د قانون خلاف ورزي نوره هم زیاته سوې. په دې باره کې پام وکړئ د اشنا تلویزیون رپورت ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین په اړه وایي د بیجنګ حکومت په سینګیانګ ایالت کې په ډله ییزه توګه د اویغور مسلمانانو د نیولو کمپاین نور هم چټک کړی دی. رپورت وایي چینایي مامورینو د 8000 او آن تر 2 میلیون پورې اویغور، قزاق او نور مسلمانان نیولي او کمپونو ته لیږلي، چیرته چې د دوی د مذهبي او نژادي شناخت ختمولو کوښښونه کیږي. چین خپلې تګلارې ته بیا تعلیم وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې چین د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده.
نن څه د پاسه 1 میلیون غوریان، قزاق او نور مسلمانان هغو تعلیمي کمپونو ته لیږل شوي دي چې د هغوی د مذهب او نژادي شناخت د ختمولو لپاره جوړ شوي دي.
چین وایي په سینګیانګ کې د سخت درزۍ او ناامنۍ سره مخ دی، نو ځکه دا لړ اقدامات کوي. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور کې د خبریال جمال قاشقجي د وژلو په تړاو د سعودي عربستان حکومت غندل شوی، خو د ځینو په وینا د اصلي مشکوک نوم چې په دې قضیه کې ولیحد محمد بن سلمان دی نه دی اخیستل شوی. د بهرنیو چارو وزارت څخه مایکل کوزاک وایي په سعودي فشار دی چې د دې وژنې عاملین پیدا کړي.
But it's not a complete binding.
لټنې په دغه پړاو کې په هیڅ ډول بشپړې شوې نه دي. نو موږ د فلم په نیمایي کې یو او ګلر چې نتیجه ورکړي. موږ به واضح حقایق ترلاسه کړو چې څوک د دې وژنې عاملین دي او بیا به اقدام وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې خلک وژل شوي، شکنجه شوي، په غیر قانوني توګه نیول شوي او زندانی شوی دی. همداراز په پاکستان کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوی دی چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دی.
Our aim is always to identify
human rights challenges. د بشري حقوقو د ستونزو تشخیص او د امریکا د اثر رسوخ په استفاده د خیراتونکو په لور د هر هیواد پرمختګ دی. څو په دوامدار توګه بشري حقوقو خوندي او عملي کړي.
د راپور له مخې ایران په خپل خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي چې له نړیوالو اصولو سره سمون نه خوري. خلک وجلی له قانوني اصولو پرته یې نیولي، ترې تم کړي او شکنجه کړي دي. په رپورت کې د ایرانۍ میرمنې نسرین ستودا ذکر شوی دی. هغه تیر کال د بشپړ ایجاب خلاف د غږ پورته کولو په جرم ونیول شوه او ورته 8 کاله قید او د 148 درو د وهلو سزا واورول شوه.
دا
وحشیانه حکم دی. پر هغه دا تور دی چې د ایرانۍ میرمنو او د هغو میرمنو د حقونو دفاع کړی و چې د اجباري حجاب په وړاندې د ایران د رژیم لخوا د سوله ییز احتجاج له امله بندیان شوي دي.
په دې راپور کې په وینزویلا، ترکمنستان او روسیې کې هم د ګڼو جدي بشري حقونو سرغړونو ته اشاره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهوری ریاست د بشری حقوقو د نقض په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ته په خبرګون کې وایي چې افغان حکومت د بشری حقوقو ارزښتونو او د ملکی وګړو خوندیتوب ته ژمن دی. د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال پر راپورټ کې راغلی چې د حکومتي ځواکونو په ګډون وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په افغانستان کې پر ملکی وګړو هدفې بریدونه کړي دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو او ځینو نورو ترهګریزو ډلو پر ملکی وګړو بریدونه کړي او له محاکمې پرته یې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو افغان حکومت وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو د خوندیتوب په تړاو ټولو کورنیو او نړیوالو قوانینو ته ژمن دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته وویل زموږ اصلي هدف له هغو بریدونو څخه د خلکو ژغورل دي چې د تروریستي ډلو لخوا کیږي. هم د افغانستان امنیتي ځواکونه بشري حقوقو ته ژمن دي او هم ټول هڅې کیږي چې همدا اصول او ارزښتونه د حکومت په ټولو برنامو کې عملی شي. د ملکی تلفاتو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د 2013 کال رپورت خي چې سباندې 3800 عام افغانان په مخامخ جګړو وسلوالو نخټو چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې د یوناما شمیرو ته په اشاره ویلي چې زورګونو ملکی وګړو وژل کېدل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقضولو یو عمده بیلګه ده. تیر ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ار کې وی غونډه ته د وینا پر مهال ول په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکی تلفاتو موضوع ده چې په اوریدو یې د نورو افغانانو په شان سخت ځوريږي. ښاغلی غنی ول چې ملکی تلفات د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونه په جدي ډول تعقیب او سیړل شوي او هڅه شوي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي.
ماده امنیتی ځواکونو ټول مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکی فرد د له منځه تلو احتمال کیږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو او د بشري حقوقو د نقضولو موضوع ل جدي مسلو څخه د چتر د مخکې نورو بشري بنسټونو هم اور باندې جوړې اندېښنې سرګندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو نقضول په دغه هیواد کې د جګړې د دوام عمده لامل ګڼي. دغه شورا غړي لیلا حیدری امریکا غږ آشنا ته وویل کچېر عدالت په بشپړ ډول تامین او بشري حقوقو ته درناوی وشي، دا به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل شي.
نقض حقوق بشری
د بشری حقوقو او د عدالت نقضول د عقدو لامل کیږي. دا د سبب کیږي چې خلک د ځان لپاره د عدالت د تامینولو په خاطر وسله واخلي او په توتريخوالي لاس پورې کړي. زموږ وړاندیز دا ده چې حکومت په ځنګړي ډول د افغانستان قضایي قوا سم عمل وکړي، پاک عمل وکړي، هغه فساد چې تل یې خلک په اړه وایي د هغه د حل لپاره هڅه وکړي.
حل او فساد اداري باشه.
په افغانستان کې صحرایي محکمه د بشري حقوقو د نقضولو یو بل بیلګه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلنی رپورت کې ورته اشاره کړې ده. ځینې افغانان هم مني چې د عدلي او قضایي ارګانونو په موجودیت کې لا هم په افغانستان کې صحرایي محکمه دوام لري. د کندز ولایت قومي مشر مهرابودین په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
صحرایي محکمه کندز څخه په ټولو ولایتو کې اورور د دښمنۍ د څلوېښت کاله دښمنۍ چې دی خونه پاتې د دښمنو له وجې نه صحرایي محکمه دښمنیګانې وزنې په کورو کې په جاداهاو کې په اطرافو کې په مسیر د سړکو کې دا وجود لري.
همداشان د بشري حقوقو د نقضولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی رپورت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت یو شمیر نور وسلوال مخالف ډلې په ځانمرګو بریدونو او جګړو کې له ماشومان څخه په استفاده د عامو خلکو پر وژلو، ګواښلو او برمته کولو، روغتیايي مرکزونو او کارکونکو باندې پر بریدونو او غلاو تورن کړي دي. طالبانو دغه مسلې ته په خبرګون کې د یوې اعلامې په خپرولو سره دا رپورت په کلکه رد کړی او له واقعیت څخه لری بلل دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د سولې په اړه هر تصمیم باید د افغانستان له خوا ونیول سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وايي د افغانستان د جنگ او سولې مسؤلیت د افغان حکومت دی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
کاغلی حمدالله محب چې په واشنگتن کې د هودسن په انسټیټیوټ کې د افغانستان او امریکا د اړیکو د راتلونکي په اړه وی غونډه ته وینا کوله وویل د افغانستان د سولې د خبرو مالکیت د افغان حکومت حق دی.
هر هغه تصمیم چې د افغانستان د آینده په حق لنیول کیږي باید د افغانانو د طرف نه ونیول شي. بحثونه چې بدون د افغانانو نه اجرا کیږي او په هغه کې د افغانستان په آینده باندې بحث کیږي، طبعا حق د سولې او د جنگ د افغانستان د حکومت دی او د امه حق دی، امه مسولیت دی.
کاغلی محب زیاته کړه واقعي سولې افغانانو ته مهمه ده او افغانان د ریښتینی سولې چې وکول شي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي غوښتونکي دي.
موږ د سولې غوښتونکي یو، خو واقعي سولې چې د اوږدمهاله ثبات د رامنځته کېدو لامل شي. د افغانستان جګړه یوازې داخلي بود نه لري، اول موږ غواړو په مشورتي لوی جګړه کې په وی اجماع کې پوښو چې د سولې په مورد څه غواړو او څه ډول روغه کوو.
حمدالله محب وویل له ترګرو ډلو او پاکستان سره باید د طالبانو اړیکې روښانه شي.
اول خدا چې د طالبانو رابطه د دې ترګرو ډلو سره چي ده ولې دوی ته دا فرصت ورکړي، او بل طالبان څوک د دوی رابطه د دوی د زمونږ د همسایه هیواد سره چي ده، هغه دوی باید اشکار کی، باید افغانستان خلک د دې حق لري چې باید پوه شي چې د طالبان رابطه د پاکستان سره چي ده، او په کوم بنیاد باندې دوی ځان ته د دې حق ورکوي چې د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ خبرې وکړي، چې نه کورونه دلته شته، نه خپل دلته اوسیږي، نه اولادونه دلته اوسیږي، یوازینۍ رابطه یې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د خلکو وژنه ده.
ښاغلی محبوب وویل حکومت د سولې لپاره خپل نیت ښودلی، عملي ګامونه یې اوچت کړي، او دا اوس د طالبانو پورې اړه لري چې له افغان حکومت سره د سولې پراخو خبرو کې مخامخ کینی.
اجازه راکړئ ووایم چې د طالبانو او بل هر لوري ترمن چې د افغان حکومت اساس نیوي د تړلو ورون تر شا په قرارداد سره نشي کېدای چې په افغانستان کې سوله راشي. افغان حکومت د افغانانو یوازینی منتخب حکومت دی او بل بدیل نه لري.
ښاغلی محب زیاته کړه د افغان حکومت مبارزه د عدالت، د بشري حقونو د تامین، اساسي قانون د خوندیتوب لپاره ده، او امریکایي ځواکونه که ووځي که پاتې شي د دغو دیموکراتیکو ارزښتونو د تامین لپاره به مبارزه روانه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د خوست او پکتیا مدني فعالانو لنړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له سازمان څخه غوښتنه دي چې د ارمان لونی قضيه دی وڅېړي. دوی د پاکستان حکومت د پښتنو په نسل وژنې تورن کړی دي. نور تفصيل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په رپورت کې واوري.
ابراهيم چې پارمال لونی مشهور په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د بلوچستان د پوهنتون استاد و، دی له نن څخه 40 ورځې مخکې په لورلۍ کې پولیسو په وهلو وژلی و. د خوست او پکتیا یو شمیر مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو په دوو جلا غونډو کې د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د هغه د وژنې قضیه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي. په ګردیز کې د ارمان لونی د وژنې د 40مې په پا راټول شویو مدني فعالانو د هغه وژنه د پښتنو د وژلو د سلسلې یوه برخه وبلله. دوی د پاکستان حکومت د پښتنو په نسل وژنې تورن کړ.
افضل زیاریم د ګام مدني بنسټ مشر. ارمان لونی په افغانی خاوره په لوی افغانستان باندې د عدم تشدد مدرنیست سیاستوال وو چې د پښتنو هغه حق یو ته چې تر اوسه پورې له پنجابي دولت څخه نه و ترلاسه شوی.
منوچیر مل د ګردیز اوسیدونکو او هغه څوک چې دغه مسایلو لامل دي هغه باید په بین المللي محکمو کې محکمه شي، او تر څو چې د نور خلک د دغه ځوانانو او د مبارز ځوانانو د لارې خند کیږي هغه ته یو عبرت درس وي.
د سلویختو ورځو په تیرې دوسر الله هم د پاکستان حکومت د ارمان لونی دی وژلو قضیه نه ده ثبت کړې. د حالت لرو بربختنه لا نور په غوسه کړي او د هغه هیواد پر حکومت اعتراضونو ته دوام ورکړي. په خوست کې د پی ټی ایم مخکښ ملاتړي فرید الله قربان لاشنا رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له نړیوال سازمان او غوښتل چې د ارمان لونی قضیه ته د رسیدګي وکړي.
زه فکر کوم پاکستانی ریاست په دې سره غواړي چې د پښتنو دغه روحیه چې دا یا کومه مبارزه چې دوی د پی ټی ایم په چوکاټ کې راپایل کړي ده دا وځپی، یا دوی اصل نه غواړي چې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، یا د پښتنو دغه کومه مبارزه چې دا هغه ته دوی درناوی ولري. نو د یو پښتون په توګه، د یو انسان په توګه زموږ غوښتنه دا ده چې د شهادت دغه قضیه د بیا وڅېړل شي، هغه ته د جدي توجه وشي، او په ټوله کې دغه د پښتون وژنې لړۍ چې دا د ودرول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په لارښوونه پرون پر پاکستان او افغانستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمیر پښتنو د ارمان لونی د 40مې په مناسبت غونډې وکړې. که څه هم پاکستانی چارواکو د ارمان لونی د وژلو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو سمده مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې لونی د زړه د حملې له امله ژوند له لاسه ورکړی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د حیرتان د بندر څخه چین ته د افغاني توکو صادرول پیل کړل. په کابل کې د چین سفارت چارواکي وایي اوس د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه یو میلیارد ډالر ته رسیږي. پامکړی په دې اړه د اکرام شینواری رپورت.
افغان حکومت د پنځمې پورې د لومړي ځل لپاره د بلخ ولایت د حیرتانو له بندر څخه د ازبکستان له لارې چین ته د اورګاډي په واسطه د افغاني تولیداتو د لیږلو بهیر پیل کړ. د دغه نوې لارې د پلانستو په مناسبت په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغان حکومت او د چین د سفارتونو د اساسو د ګډون سربیره یو شمېر افغان او چینی سوداګرو هم برخه اخیستل. د غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیال خانجان الکوزی په خپل وینا کې دا نوې لار چین ته د افغاني صادراتو د لیږد په برخه کی تر ټولو لنډ لار او غنلا او هله خدای چې د دې لارې په پرانیستلو سره به د اورګاډي هغه دبی چې په حیرتانو کې د مالونو د ښکته کولو وروسته به تتشي سنیدلی اوس د سنیدلو پر مهال د افغانستان محصولات چین ته رزان سره یوسي.
د دغه یو کمربند او وی لارې هغه اساسي غمه زبده باور هم چې افغانستان دی. افغانستان د ریخم په خانه لار لري او د هغه لارې د جنین دغنه منګه چین او همدارنګه مرکزی اسیا د جنوبی اسیا سره او همدارنګه چین د شمال د لارې نه د ترکیه سره او همدارنګه د خلیج سره د خلولې شو د ایران سره. په دغه لار کې د ټولو ملکونو چې په دغه منطقه کې پراته دي دوی البته ګټې دي او هم زموږ ترانزیت اسانېږي او زموږ کاروبار اسانېږي او هم په ډېر اسانۍ سره زموږ صادرات واردات دغه ته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وی چې ټاکل شوی د دې نیوی لارې با چین ته د افغانستان د کالینو او وچې میوو د صادرولو سربېره د شوکالي دبره هم صادره کړي. په کابل کې د چین د سفارت تجارتي اتشا تیانګلی هم د لارې د افغانستان سره د سوداګرۍ د پراخېدو برخه کې مهم او ګڼلاوي ویل چې دلار یو کمربند یوی لارې د نوښت په برخه کې یو مهمه لار ده.
افغانستان لوړاندې د یو سړک یو کمربند له نوښت څخه ګټه پورته کړې ده او د حکومتي تادیاتو لمخې د تیر میلادي کال د نومبر لمیاشتې 1250 ټنه جلغوزي د 400 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت چین ته صادر کړي دي چې هم پر بزګران خوشاله دي او هم چینایان.
اوس مهال افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ د بیلانس کچه په کال کې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. خو افغان سوداګر وی چې سوداګرۍ ډیره برخه له چین څخه افغانستان ته واردات جوړي. افغانستان اوس مهال تر ډیره د چین سره د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې راکړوار کوي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغه دوه هیوادو ترمنځ د چابهار بندر له لارې هم سوداګرۍ پیل شوې ده. افغان حکومت د چین سره د حیرتان د بندر له لارې د سوداګرۍ لپاره د لار په داسې حال کې پرانیستې ده چې د یو لړ مشکلاتو له امله د تیرو 14 ورځو راپدې خوا د حیرتان بندر تړلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې دا وضعیت دوام وکړي نو اغیزې به د چین او افغانستان ترمنځ پر راکړې ورکړې پریوزي او ورسره به سوداګر د دې لارې څخه ګټې اخیستو ته هم زړه ښه کړي. د دغې خونی مرسیال خانجان الکوزی د چابهار په بندر کې هم د مالونو د چک کولو لپاره د سکینرونو د نشتون ستونزې یادونه وکړه او ویل چې که ایران او هندوستان دې ستونزې ته ژر حل لار ونه لټوي دا به د چابهار څخه د افغان سوداګرو د مخ داړولو سبب شي.
هر لار چې موږ د پاره پیدا کیږي حقیقتا بدبختانه یو څو مشکلات هم پیدا کیږي. د مثال په ډول باندې د لاجوارد په لار کې چې موږ مالونه لاړ ډېر مشکلات هلته پیدا شو چې نوې لار وه. زه امیدوار یم چې دا دویم کاروان چې د دې لپاره باید هغه مشکلات او تخنیکی ستونزې چې وي هغه باید حل شي.
افغان حکومت په تیرو درې کلونو کې د بهر نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادو له لارې نوې لارې پرانیستې چې ورسره له بهر څخه افغانستان ته د مالونو د واردولو او صادرولو په برخه کې د پاکستان د کراچۍ په بندر د افغان سوداګرو اتکای راکمه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. افغان حکومت هڅه کوي چې بل کاته د اندازه تر 2 میلیارد ډالر پورې لوړه کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې 200 قومي مشرانو غونډه کړې او وایي د سولې خبرو ته هیله لري خو باید بيدن افغاني خبرې وسی او د افغانستان دایمي ګټې پکې خوندې سي. په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
تر 200 قومي مشرانو جلال آباد کې غونډه وکړه او د امنیتي ځواکونو نه کلک ملاتړ اعلان کړ. ویل د سولې روانو خبرو ته هیله لري خو داسې سولې نه غواړي چې لنډمهاله ویوازې پردی ګټې پکې خوندې وي. ننګرهار کې د قومي شوراګانو د امغګۍ شورا مشر لالاغا کاکړ غونډې ته ویل موخه د سولې روانو هلو ځلو افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او د قانون خپل سری کیندنو نشې توکو د کخ قاچاق او ناامنۍ د مخنیوي غوښتنه ده.
وازینه خبردار چې تر سو بین افغاني روغه جوړه ونسي ځکه نور دنیاوال
خپل ګټه بده کې سنجي خپل اغه د دوی چې نېشنل انټرست یا د دوی اغه خپل ملي ګټه دی اغه په نظر کې نسی زمون ملي ګټو ته اسو تر اوسه پورې ژمن نه دی ځکه منګورو چې کله د شرق نه کله د غرب نه دلته مسائل او مشکلات او جنگونه را جوړیږي نو فلعازه لازم ده زما غوښتنه ده زما غږ ده په طالبان ورونو باندې سره د سیبن افغاني روغه جوړو کې او د حکومت سره د کینی چې تر څو د حل لارې دلته پیدا شي
د شینوارو د قوم استاد ملک عثمان وای تیر څو کلونو کې خلک د وسلوالو لوري سخت ځپل شوی خو اوس پکې امن ده
وطن ساتلای دی موږ وطن جوړل دی کدا نه وای دا وطن به تعالی وځي که دشمن دې سره خپل خواري کړی دی وطن سره دا چې دې هغه برکاتو او الحمدلله چې نن دا شرقي طرف خو بيخي د یو لسو لسو علي بيخي پاکي دي او خامن دې کې وزاري راښوي دا یو دا مسله چې موږ دور کلک ملاتړ کړو
ملک سید جهان جهانی ویل د افغانستان ټول قومونه د سولې غوښتن کړي خو ټینګار په دې کوي چې سوله بهرنۍ نه وي او افغاني مذاکرات باندې راغلي وي
دا سوله نه چې هغه یوازې د سولې کافی وي او په هغه کې د خارجانو ګټې نه غښتې وي ځکه موږ څلوېښ کاله جنگ لیدل دی او نور د جنگ نه موږ پتنګ راغلي یو جنگ نه زمونږ سپینګری علما ځوانان خویندې ورونه ټول نور د جنگ ته موږ نه وایو سوله غواړو په سوله کې موږ د هر چا نه دغه هیله لرو چې په دې کې موږ سره همکاري وکړي او چې په هر قیمت دغه وطن ته سوله راشي
د قومونو او قبایلو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمد زیم دغه غونډې ته وینا وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا ډول غونډې د امنیتي ځواکونو مورال لوړولې او تر څنګ د سولې مذاکرات لا پیاوړي کولې شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
درنو اوریدونکو دلته د واشنگتن ډي سي په ښار کې هغه یو رستورانت چې مالک یې مسلمان دی بیا کور خلکو ته ډوډۍ ورکوي نور حال په دې رپورت کې باوري
د دغه رستوران مالک یو پاکستانی مهاجر قاضي منان دی هغه وایي چې دا کار د الله پاک درزه ده پر کوي دغه رستوران د سپینې ماڼۍ نه سو بلاک لري یو عادي رستوران دی مګر مالک اوس هر ورځ د بیکوره خلکو سره مرسته کوي او ډوډۍ ورکوي د رستوران مالک قاضي منان چې محتاج خلکو ته مفت ډوډۍ ورکوي وایي چې هر حکومت هغه د الله پاک درزه ده پر کوم ځکه چې زه دا کار د زړه د اخلاص کوم د هیڅ چانه د کوم نام توقع هم لرم بلکې د هر څه د الله پاک د خوشالۍ لپاره کوم د دغه رستوران مالک منان وایي د زکه غواړي چې محتاج خلکو ته ډوډۍ ورکړي چې د پاکستان کې لوی شوی او هلته لوګا او غربت لیدلې ده هغه له منان چې د سکینه حلال کباب په نوم د رستوران مالک دی وایي
when you are poor and you didn't have much things that you know many of people have
کله چې ته غریب یې او سونه لري نو په دې هم پیږي چې نور خلک هر څه لري او کله چې ته څه پیدا کړې نو ته به مونږ شي او به غواړي چې هغه د نورو سره شریک کړي د رستوران مالک وایي چې د ټولو سره د وی کورنۍ د غړو په شان برخورد کوي یو به کور سره الته دی وایي چې خدای دې په دوه رحمیږي یو بل به کور سره د تم یشت کیږي چې د رستوران تر ازي او هر ورځ تل ډوډۍ خوري دا غنوم لیسور دی او هغه وایي زه فکر کوم چې هغه ملایکه ده هغه خاصه سره دی او یو واجد خلکو سره مرسته کوي هغه هم منان ته ول چې الله دې په تا او رحمیږي هغه له منان وایي چې په 2013 کال کې د رستوران د خلاصون نو وروسته بیا تر اوسه پورې تقریبا 30,000 خوراک ډوډۍ مفت ورکړې ده د رستوران مالک وایي
اټس ا جوی فور می it doesn't matter from which walk which you know color religion you belong
دا ما خوشاله کوي دا مهمانه ده چې محتاج کا سوق دې د کومې عقیده خوندې او یا کوم رنگ لري موږ ټول انسانان یو او ماته انسانیت مهم دی او دا زموږ مقصد دی د رستوران مالک وایي چې هغه به بې وزلو خلکو ته د مفت ډوډۍ د ورکولو کار ته تر هغه دوام ورکړي تر څو چې د رستوران دروازه یې خلاصه وي
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ریښتیا خبرونه پیل شي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ